تباس دوستانو د یو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې ورچه د افغانستان ولسمشر او د امریکا جمهور رئیس تیر شپه په تلیفون خبري کړې دي د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه سره له یو بل سره خپل نظر شریک کړی دی. دغه راز دا هم اورچه د افغانستان د ناټو په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ د ماموریت مشر قومندانوي په افغانستان کې د جګړې ولاړ حالت د ماتولو لپاره نورو بهرنیو سرتیرو ته اړتیا ده. دا چې افغان چارواکي سوی په دې اړه په همدې خپرونه کې در سره دقیق او وروستي جزئیات خپرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د سیمې پر امنیتی مسایلو تلیفوني خبرې وکړې. په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان وی د هیواد کې د طالبانو پر ضد جګړې لپاره زورګونو نورو بهرنیو سرتیرو ته اړتیا ده. او د جرمني پولیس وایي کمانډو ځواکونه دوه تنه د یوې تروریستي حملې د پلانولو په تور نیولې دي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د سیمې پر امنیتی مسایلو تلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشر مانی وای اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ په افغانستان او سیمه کې د تروریزم د ګډ ګواښ پر وړاندې د مبارزې په اړه له یو بل سره بحث وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دې تلیفوني خبرو په اړه ازادي راډیو ته ویل
در صحبت تلیفوني کرونه د کشور در رابطه با مسائل امنیتی افغانستان و منطقه، امور اقتصادی، انکشافی و سرمایه‌گذاری و مبارزه با خطرات تروریسم و کشورهای حامی آن بحث و تبادل نظر کردند.
د افغانستان ولسمشر وانی ویلی چې ډیر ژر به ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل افغان سیال سره وګوري. په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان وایي په دې هیواد کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونو نورو امریکایي او د نورو هیوادونو سرتیرو ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن ویلي په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې جګړه یو بنبست یا په ټپه ولاړ حالت ته رسېدلې ده. جنرال نیکلسن د پنجشنبه په ماښام د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکول. هغه ویلي څو زرو نورو سرتیرو ته اړتیا ده چې د روزنې، سلام مشورې او مرستې په برخه کې له افغان ځواکونو سره کار وکړي. جان نیکلسن په ځانګړي ډول ونه ویل چې څومره سرتیرو ته اړتیا لري. دغه امریکایي چارواکي ویلي چې د پاکستان، ایران او په ځانګړي ډول روسیې رول د افغانستان جګړه پیچلې کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر په پام کې لري. دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات داسې ورکړل.
په آینده کال کې موږ کوشش کوو چې خپل کمانډوګانې، خپل شپنی عملیات او همدارنګه خپل خاص قطعات او اردوی ملی په دغه سې یو پلان کې د دشمنانو په مقابل کې وجنګیږو چې هم ملکی تلفات رامنځته نه شي او هم د افغانستان د خلکو دښمنان یا صلح ته کار کیږي یا د منځ لاړ شي.
د ملګرو ملتونو په یو رپورت کې ویل شوی دی چې په 2018 کال کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې 250 ملکی وګړي وچل شوي او 370 ټپیان دي. په دې رپورت کې چې د روانې اونۍ په اوږدو کې خپور شو راغلی چې په تیر میلادي کال کې څه باندې 1000 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې راپور پر اساس وسله وال طالبان د دې مرګ ژوبلې د 2/3 برخې مسؤل دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یاسیګار په یو تازه ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې د ځمکو د اصلاحاتو پروګرام لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي او په نهایت کې هغه بودیجه چې په دې برخه کې د امریکا لخوا مصرف شوی ضایع شوی ده. د افغانستان د ځمکو د اصلاحاتو د پروګرام مالی لګښت څه باندې 1.7 میلیون ډالر دی چې د افغانستان لپاره د امریکا پراختیا ادارې یا USAID لخوا ورکول کیږي. سیګار په دې ارزونه کې د امریکا د سول انسټیټیوټ د یو متخصص په حواله لیکلي چې د مځکې موضوع په افغانستان کې د ستونزو یو سرچینه ده. د دوی په وینا د افغانستان د حکومت یو شمېر اوسنۍ او پخواني غړي په دې موضوع کې ښکیل دي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې سمو د وړاندې د افغانستان د اراضي ادارې ویلي وو چې د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې څه باندې 1 میلیون جریبه دولتي مځکه د زورواکو د مځکو د مافیا لخوا غصب شوې ده. د جرمني پولیس وایي کمانډو ځواکونو یې دوه تنه د یوې تروریستي حملې د پلانولو په تور نیولی دي او د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. شاوخوا 450 کمانډو ځواکونو د فبروري په 9 12 همغږي عملیات وکړل چې په نتیجه کې 28 کلن الجزایری او 23 کلن نایجیریایي وګړي نیول شوي دي چې پولیس وایي اسلامی سخت دریزی دی. پولیس وایي دغه دواړه کسان په جرمني کې زیږیدلی دي او په ناغوښتون کې نه دي، خو په رپورټ کې دا نه دی ویل شوی چې دوی دواړو د جرمني تابعیت درلود او کنه. جرمن چارواکو پرون دا هم ویل چې دوی د افغان طالبانو یو مشکوک غړی نیولی دی چې ویل کېږي په افغانستان کې په هغه برید کې ښکېلو چې یو امریکایي عسکر پکې وژل شو. دوی د جرمني د مقرراتو سره سم یوازې د دغه افغان نوم ښودلی دی او وایي چې 40 کلن عبدل د چهارشنبې په ورځ په باوریا کې نیول شوی دی. د امریکا د اسناف محکمې د ابتدایي محکمې لخوا د هیواد ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د لګول شوي بندیز مخنیوی تایید کړ. دا پریکړه د امریکا د نوې ادارې د مهاجرت پالیسۍ ته یو جدي ضربه ګڼل کیږي. د سان فرانسیسکو د اسناف د محکمې درې واړو قاضیانو په دې برخه کې د ابتدایي محکمې له حکم ملاتړ وکړ. اوس دا موضوع سترې محکمې ته راجع شوی د ځکه ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې تاسو به په محکمه کې وینو. دا نوموړی په خبره په دې مسأله کې د امریکا ملي امنیت مطرح دی. د استناف د محکمې قاضیانو ویل د امریکا حکومت داسې هیڅ سند نه دی وړاندې کړی چې له مخې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو امریکا ته په سفر لګول شوی بندیز عملي شي. قاضیانو ویلي کوم ایالتونو چې د ولسمشر ټرمپ له فرمان سره مخالفت ښودلی مذهبي تبعیض پورې اړوند سخت تورونه هم لګولي دي. حال دا چې د ټرمپ ادارې په دې اړه چې دا موضوع د امریکا ملي امنیت ته ګواښ دی هیڅ دلیل نه دی وړاندې کړی. د سان فرانسیسکو د استناف د محکمې قاضیانو ویلي دي د ولسمشر ټرمپ ادارې داسې هیڅ شواهد او اسناد نه دي وړاندې کړي چې له مخې ثابته شي چې د دې وو اسلامي هیوادونو کوم تبا په متحده ایالاتو کې تروریستي حمله کړې ده. د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان له مخې امریکا ته د سومالیا، عراق، ایران، یمن، لیبیا، سودان او سوریې د اتباعو پر سفر بندیز لګېدلی دی. د ترکیې پوځ وایي د سوریې په شمال کې د روسیې په یو هوایي برید کې په تصادفي ډول درې ترکی عسکر وژل شوي او 11 نور ژوبل دي. کرملن د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تلیفون له لارې د ترکیې ولسمشر ته د دې پیښې له کبله خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیې د پوست په ایرامه کې راغلی چې دغه سرتیری په یوې ودانۍ کې و چې د روسیې الوتکو پې برید وکړ. کرملن وایي دواړو مشرانو موافق کړی چې په سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزه کې په پوځي لوکو کې همغږي لا ډېره کړي. روسیا په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو ملاتړ کوي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش او نورو د حکومت مخالف وسلوالو ډلو سره جګړه کوي. او د بحرین چارواکي وایي امنیتي ځواکونو درې تنه هغه مهال ووژل او تنه نور ونیول چې غوښتلی د اوبو له لارې ایران ته وتښتي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت ویلي دغه کسان په کښتۍ کې د ایران په لور روانو چې د ساحلي ساتونکو لخوا ودرول شول. پولیس وایي نیول شوو کسانو ورته ویلي چې دوی د خپلوانو د لیدلو لپاره روانو. پولیسو تر دې وړاندې ویلي چې د نوي کال په ورځ 10 تنه زندانیان روس له هغې وتښتېدل چې یو شمېر وسلوالو پر یو زندان برید وکړ او یو پولیس پکې ووژل شو. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او متحده ایالاتو ولسمشرانو تیره شپه په تلیفون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ویل د طالبانو پر ضد جګړې د ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونو نور بهرنیو عسکرو ته اړتیا ده. خو د دفاع وزارت وایي چې اساسي غوښتنه یې دا ده چې افغان پوځ باید قوي شي.
موږ په کافي اندازه پرسونل او سرباز لرو باید د افغانستان اردو انکشاف ورکول شي.
افغان حکومت چارواکي د سوداګرۍ په نړیوالو خونو کې د افغانستان غړیتوب ګټور ګام ګڼي، خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې په کابل کې د دې ټولنې د استازي دفتر پرانستل یو بې ګټې اقدام بللی دی.
دغه خونه د نړیوالې خونې فعالیتونه او کړنې په افغانستان کې ترسره کړي.
دا نور ریپورټونه سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه اورئ. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرې ماڼۍ چارواکي وایي دواړو مشرانو د افغانستان او سیمې د امنیت په ګډون پر بیلابیلو مهمو مسئلو خبرې ترسره کړې دي. د دې موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
دا لومړی ځل دی چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د کار د پیلېدو راهیسې د امریکا او افغانستان ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایان ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی او ډونالد ټرمپ د افغانستان او سیمې د امنیتي مسایلو، اقتصادي او پراختیايي چارو او دغه راز د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په اړه بحث وکړ. شاه حسین مرتضوی وویل چې د امریکا ولسمشر د تروریزم په وړاندې د افغانستان مبارزه د دواړو هیوادونو د لانیږدېوالي سبب وبلله. دوی په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د تروریزم په وړاندې د افغانستان عملي او اغیزمنې هڅې او بریالیتوبونه د دواړو هیوادونو دولتونه او ملتونه په عمده شریکانو بدل کړي دي. مرتضوی زیاته کړې چې افغان ولسمشر د خپل امریکایي سیال د خبرو په تایید سره وویل چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په یو داسې همکار او متحد بدل سي چې په خپل ځان بسیا اوسي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو او ګواښونو په پام کې نیولو سره د همکاریو پر پیاوړتیا هم خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر دفتر په ویلامی کې ویلي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د هیواد په امنیت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د امریکایي ځواکونو او د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت رول د ستاینې وړ بللی دی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د تیر میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې چې ولسمشر ټرمپ په رسمي ډول دنده نو پیل کړې پر ټلیفون خبرې کړې وې. په هغه خبرو کې ولسمشر غنی له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي و چې افغانستان ته سفر وکړي. د تیر شپې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر ویلي چې ډیر ژر به له افغان ولسمشر سره وګوري. دواړو لورو توافق کړی چې د دواړو هیوادونو کاري ټیمونه دي د دوو ولسمشرانو د لیدو پر لارو چارو کار پیل کړي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تیره شپه په تلیفون خبرې وکړې او په دې خبرو کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتي حالاتو بحث وشو. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان وایي په دې هیواد کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونو نورو امریکایي او د نورو هیوادونو سرتیرو ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن د پنځشنبه په ماښام د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکول. اوس مهال په افغانستان کې 8400 امریکایي عسکر موجود دي. جزئیات لفری بازاهر اورو.
په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه یو بنبست یا پټپ ولاړ حالت ته رسیدلې ده. جنرال نیکلسن د پنځشنبه په ماښام ویلي چې روسیه د افغان طالبانو ملاتړ لا ډېر کړی دی. د ښاغلي نیکلسن په خبره د روسیې هدف دا دی چې امریکا او ناتو تر پوښتنې لاندې راولي. دی وایي ایران هم د افغانستان په لویدیځ کې د وسله والو طالبانو ملاتړ کوي. دی وایي کله چې موږ په افغانستان کې د روسیې او ایران کړنو ته ګورو، زه باوري یم چې دغه کړنې د امریکا او ناتو تر پوښتنې لاندې راوستلو او د هغې پیاوړي مشارکت مخه نیول دی چې موږ پسیمه کې له افغانانو سره لرو. نیکلسن دا خبرې د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال وکړې چې د افغانستان په اړه معلومات ورکول. دغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي زیاته کړې چې د پاکستان، ایران او په ځانګړي ډول د روسیې رول د افغانستان چارې پیچلې کړې دي. دوی وایي زه د ځانګړو بهرنیو لوبغاړو د نفوذ له کبله په خاصه توګه د پاکستان، روسیې او ایران لخوا چې د طالبانو ملاتړ او په خپله دغې ډلې ته مشروعیت ورکوي او د یو باثباته هیواد د جوړېدو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې تر پوښتنې لاندې راولي، اندېښمن یم. جان نیکلسن وایي د حقانی شبکه اوس هم په پاکستان کې خوندي پناځایونه لري او دا چې واشنگټن باید له اسلام آباد سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي. د ښاغلي نیکلسن په خبره په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د جګړې بنبست یا پټپ ولاړ حالت د ماتولو لپاره اړتیا ده چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه زرګونه نور سرتیري افغانستان ته واستول سي، خو په ځانګړي ډول یې ونه ویل چې څومره شمېر. په همدې اړه د سپینې ماڼۍ د ویان شان سپایسر څخه هم پوښتنه وسوه چې آیا د امریکا اداره پلان لري چې نور سرتیري افغانستان ته ولیږي. سپایسر تیر ماښام په یوې خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې وویل: دوی فکر کوم ولسمشر به په دې اړه د جنرالانو او د امریکا د دفاع وزیر خبرې واوري. په دې اړه خبرې نه دي سوې، خو فکر کوم چې دا د دفاع وزارت یوه موضوع ده چې تاسو باید ورته منتظر سئ. دغه رسمي د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنیش څخه وپوښتل چې آیا په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه واقعا په ټپه ولاړ حالت کې ده؟ راتمنیش وویل:
موږ هر ورځ په افغانستان کې خپل عملیات سرته رسوو، اما که د تعجیل په مورید کې یا د ډیر عاجل د تروریستانو د منځورولو موږ تصمیم ولرو، باید د افغانستان او د افغانستان د ملي اردو تجهیزات انکشاف ورکو، تقویه کو، چې دوی وکولای شي چې خپل عنعنوي مسؤلیت په افغانستان کې په ډیر ښه توګه
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هغه څه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې اداري فساد وبله هم اشاره وکړه. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو له کبله اندېښنه وشوه. دغه امریکایي چارواکي ویل چې افغان ځواکونو په 2014 کال کې په زړورتیا سره وجنګېدل. جان نیکلسن تیر میاشت اعلان وکړ چې 300 امریکایي سمندري ځواکونه به د افغان ځواکونو د روزنې، سلام مشورې او مرستې په هدف هلمند ته ولېږل سي. له 2014 کال راهیسې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنگی رول ختم سو، دا د امریکا د سمندري ځواکونو لومړنۍ ډله ده چې افغانستان ته لیږل کیږي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په اف ام سل 0.5 صفه او منځنۍ صفه 2289 په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ. اوس له احمد تکل اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څه خبره کړې دي.
د لویدیځ یو شمېر ورځپاڼو او خبرونو په خپلو وروستیو غړو کې د افغانستان په شمال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر کارکونکو د بریټ په اړه یو لړ مطالب خبره کړې دي. په دې بریټ کې د سره صلیب شپږ تنه افغان کارکونکي مړه او دوه وتښتول شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د مرستیالې مونیکا زاریلی له قول لیکي چې وایي هیڅ شی د غیر انساني عمل نشي توجیه کولای. ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې په افغانستان کې د سره صلیب د ټولو بشري مرستو بندېدو ته اشاره کړې او د دې ټولنې د مشر ایف دا کورد وینا یې راخیستې ده. نوموړی وایي دا په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ په کچه پر سره صلیب تر ټولو خونړی برید و. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي دا حمله پر هغو کسانو شوې چې د جوزجان ولایت خلکو ته یې د ژمي په موسم کې د هغو د څارویو لپاره خوراکي مواد لیږدول. وال سټریټ جورنال په دې اړه د سیمه ایزو پولیسو د چارواکو له قوله لیکي چې وایي دا برید اسلامي دولت ډلې یا داعش چې له څه مودې راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي ترسره کړی دی. په وروستیو څو میاشتو کې دا د افغانستان په شمال کې د سره صلیب پر کارکونکو دوهم ځل برید دی. په 13 دسمبر میاشت کې د دې ټولنې یو اسپانوي کارکونکی له مزار شریف څخه کندوز ولایت ته روان و چې وسلوالو کسانو وتښتاوه، خو یوه میاشت وروسته خوشی شو. د افغانستان سازمان خبرونه هم په خپل وروستۍ غنه کې د هیواد په شمال کې د سره صلیب د کارکونکو وژنه یو غیر انساني عمل بللی. خبرونه د دې سازمان د جنوبي اسیا د څانګې د مسؤل مشر بیراج پتنایک له قوله لیکلي دي چې وایي پر هغو کسانو چې خپل ژوند د اړو خلکو ته د خدمت په لاره کې وقف کړی حمله ښایي چې دوی د انسانانو ژوند ته هیڅ راز درناوی نه لري. د لویدیځ ډیری ورځپاڼې په دې نظر دي چې دا بریدونه به په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو کار لاستونزمن کړي، خو له بلې خوا به په افغانستان کې د داعش ډلې حضور او فعالیتونو ته چې د سختو اندېښنو سرچینه ده پاملرنه هم زیاته کړي.
دا تاسی زمون غگل ازادی راڈیو او رای ولسمشر اشرف غنی وای حکومت دا ولسی جرگ انتخاباتو تا تنگ اراده لری او دا انتخاباتو لکمیسون سخی غوخت چه دا تاکونو نیتا تنظیم کری. پا ورطا وقتی دا انتخاباتو خپل وکمیسون وی دا اصلاحات را وستل دا شرایط وڑ کسانو دا لس برابر اول دا دارول انشا در اصرا کلی دا کار لومری توبون چخ دی ند انتخاباتو نیتا. احباد الله حنانسه پی ریپورت لری.
ولسمشر غنی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په اشاره سره ویلي چې د اصلاحاتو د راوستلو، د انتخاباتو د نیټې د معلومولو او د اړتیاو د فهرست جوړولو په برخه کې هڅې وکړي څو کارونه پرته له کوم ځنډه ترسره شي. ولسمشر غنی ویلي حکومت د هر اړخیز اصلاحاتو د راوستلو او د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره قوي سیاسي اراده لري. د ولسمشر د وایان مرستیال شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ویل شوي چې خپل پلانونه لکه د انتخاباتو نیټه او د اړتیاو لیست چمتو او د انتخاباتو تاریخ دی له خلکو سره شریک کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې د چهارشنبه په ماښام په یوه غونډه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له کمیشنرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د بهرنیو هیوادونو له یو شمیر سفیرانو سره په خبرو کې وکړي. ولسمشر غنی ویلي حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره دیرش میلیونه ډالر په پام کې نیولي او د ټاکنو کمیسیون باید خپل پلانونه داسې تنظیم کړي چې د لګښت د کمښت لامل شي. ولسمشر دغه شان ویلي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې باید یوه تخصصي کمیټه جوړه شي څو تر ډیره د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو د تیرو ستونزو پر بنسټیز حل هم ټینګار کړی دی. په دغه ناسته کې جای رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې حکومت په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی او د پلان پر بنسټ عملي کیږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو د انتخاباتو په اړه د افغان حکومت دغه دریځ ستایلی دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب احمدزی وایي دوی په دغه ځانګړې شوې بودیجه نشي کولی راتلونکي انتخابات ترسره کړي. د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د اصلاحاتو راوستل او کورني کارونه یې په لومړیتوبونو کې دي، نه د انتخاباتو نیټه.
اصلاحات تو راوستلو نه بغیر انتخابات مشکل ده، ناشونی دی. یو نو مونږ کوشش کوو چې په ولایتو کې هم اصلاحات راولو، نو داخې نه وروسته به بیا مونږ خپل هغه اعلان نه راغستوي.
په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار د بنسټ رئیس جانداد سپین غر وایي د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه خپل فعالیتونه نه دي روښانه کړي او آن د راتلونکي کال په دوبی کې هم د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره هیله نشته. دای وایي د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه کوم واضح پلان نه دی وړاندې کړی چې له مخې یې د اصلاحاتو او د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کوم اقدام شوی وي. لا تر اوسه ډېر کارونه پاتې دي. د هغه په خبره د اصلاحاتو پرته د ټاکنو ترسره کېدل د خلکو په سترګو کې د خاورې شیندل دي. د ټینګار کوي لومړی اړتیا ده چې کمیسیون خپل کورني کارونه تنظیم کړي او له هغه وروسته د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره لاس په کار شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خبرونې په دوهم نیمای کې د یو کلی زرغګون ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند اونیس بحث اورئ. دا بحث چې یوسف خان زدران مخته وړي نن د ټولنې په بېلابېلو برخو کې د ښځو په ونډې له تاسې او میلمه سره غږیږي. د کور او ټولنې په کارونو کې که د ښځو د ونډې په اړه تاسې هم څه ویل غواړئ نو د خپرونې تر پایلېدو مو خپل نظرونه راته غږ ثبتون کې شمیرې ته پرېږدئ. د خپرونې شمیره ده 0 9 0 1 0 1. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغان حکومت چارواکي د سوداګرۍ په نړیوالو خونو کې د افغانستان غړیتوب ګټور ګام ګڼي. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې په کابل کې د دې ټولنې د استازي دفتر پرانستل یو بې ګټې اقدام ګڼي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د سوداګرۍ د نړیوالو خونو یا آی سی سی له پلاوي سره په کتنه کې په دې ټولنه کې د افغانستان ګډون یو ګټور ګام وبل. خو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې د سوداګرۍ نړیوالې خونې غواړي ترسره کړي د افغانستان د سوداګرۍ خونې کوي. ښاغلي پسرلی له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې وویل چې په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالو خونو د دفتر پرانستل یو مؤثر اقدام نه دی.
دا د نړیوال سوداګریزې خونې یو نمایندګي ده، بلکې د ټول افغانستان د خصوصي سکتور نمایندګي نشي کولای. د ټول افغانستان د خصوصي سکتور لپاره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه ده چې انتخابي اداره دی او رامنځته شوی دی. دغه خونه د نړیوالې خونې فعالیتونه او کرنی په افغانستان کې تر سره کړي، مګر بدبختانه وایم چې د افغانستان داخلي اوضاع او شرایط داسې ده چې دغه نمائندګي به تر ډیره پورې مؤثر ځکه تمام نشي چې د نړیوال سوداګریزي خونی هدف دا ده چې باید نړیوال پانګوال نور هیوادونو ته باید ولېږدول سي، والته باید پانګونه وکړي. دغه کار د افغانستان سوداګری او صنایع خونه بار بار پخوا ترسره کړي، موږ څو ځلی نړیوال پانګوال افغانستان ته غوښتي دي، مګر بدبختانه دا چې داخلي شرایط مناسب نه دي دوی د پانګونه نه کوي. تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې ناامني له منځه ولاړ نه سي، اداري فساد له منځه ولاړ نه سي، د قوانینو ستونزې حل نه سي، زیربنا مشکلات حل نه سي، او په کل کې سیاسي جریانات باثباته نه سي، د دول ادارو جوړېدل یو سمبولیک بڼه ولري.
که ضرورت نو او یوازې د دې بڼه سیمبولیک وه، نو بیا دومره لویو مصارفو ته څه ضرورت و چې د دې ټولنې استازی دفتر په کابل کې پرانستل شي؟
د دوی نمائندگان دي دلته په افغانستان کې چې د ماش په وړاندې کار کوي، پانګوال دي، تجاران دي، او د هغوی نمائندګي کوي، مګر د ټول افغانستان د خصوصي سکتور نمائندګي نشي کولای، ځکه دا یو نمائندګي د نړیوالې خونې نمائندګي په افغانستان کې دی.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د سوداګرۍ د نړیوالو خونو استازیتوب په افغانستان کې د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د غوښتنې برعکس دوی خپل فعالیت پیل کړی؟
تر ډېره پورې دغسې موضوع هم نه ده مطرح شوی چې زموږ غوښتنې باید ونه منل سي. موږ کولای شو چې د نړیوال سوداګریز خونې سره ځینې موضوعات مطرح کړو. موږ وایو چې ټول سوداګریز خونې چې په افغانستان کې جوړیږي باید هغه د یو چتر لاندې کار وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه په افغانستان کې قانون لري، غړي لري، تقریبا په شپږو ولایتونو کې موږ تحوی ادارات لرو، فعالیت کوو. په کل کې موږ نه غواړو چې نه هماهنګي رامنځته شي. تر ډېره پورې داسې نه ده چې زموږ د غوښتنو خلاف وي، نه، داسې نه ده. موږ غواړو چې د یو ارګان موثریت ډېر زیات واوسي، او کومه نتیجه چې موږ چې ترلاسه کړو هغه باید ترلاسه شي.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو ویان سیام الدین پسرلی او چې وایي د افغان حکومت د سوداګرۍ په نړیوالو خونو کې د افغانستان غړیتوب ګټور ګام ګڼي، خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې په کابل کې د دې ټولنې د استازي دفتر پرانستل یو بې ګټې اقدام دی. په داسې حال کې چې د روسیې او اوکراین اړیکې کړکېچنې دي او کیف د اوکراین په ختیځ کې مسکو په لو بلتون غوښتونکو سره جنګیږي، سینما یې د داسې یو فلم د ښودلو لپاره تیاری نیسي چې د ستالین په دوران کې په شوروي اتحاد کې د قحطۍ داستان نندارې ته وړاندې کوي. د تیرې پړۍ هغه قحطۍ چې د اوکراین په ختیځ کې میلیونونه کسان د مرګ تر کومې ورتېر کړل، خو اوکراینی تاریخ پوهان وایي چې ستالین قصدن د هولودومور په نامه دغه قحطۍ رامنځته کړه چې اوکراینیان ځان ته تابع کړي. هالیوډ اوس تیاری نیسي چې د هولودومور فلم نندارې ته وړاندې کړي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د څانګې په استناد پر رپورټ برابر کړی.
لکه ګڼ نور عشقي فلمونه، د تریخ حاصل په نامه دغه فلم هم د دوه مینانو د بیلتون داستان وړاندې کوي چې د اوکراین په زرغونو باغونو او کروندو کې چې ستونزو سره مخامخ دي اوسیږي. دغه کیسه سره له دې چې په اوکراین کې د هولودومور د قحطۍ په مهال پیښه شوې، خو د انقلاب په پیل کې د ډاکټر ژیواګو داستان ته ورته ښکاري. د تریخ حاصل فلم کې برتانوي هنرمندانو مکس آیرنز او سمانتا بارکس لومړی رول لوبولی دی، او داسې یو موضوع پکې مطرح شوی چې اکثر اوکراینیان یې د استالین د دوران په مصنوعي قحطۍ کې د اوکراینیانو لاسي عام قتل ګڼي. د فلم اتش پیت کلن اوکراینی الاصل کانادایی ډایرکټر جورج میندی لوک وایي چې د فلم کیسه یې د ژیواګو داستان څخه توپیر لري، او هغه دا چې د مینې د کیسې قهرمانان پکې لومړی ځای لري او تر شا یې قحطۍ او بېوزلي ښکاري.
The movie takes on a different dimension now because even though in the film
فلم اوس یو بل تګلار ځکه ورکوي چې سره لدی چې موږ پکې د ستالین په حق خبرې کوو او دای خیو چې دا مصنوعي قحطیت څنګه پلان کړی و خو هغه څه چې د کریمیا الحق او د اوکراین ختیځ ته په کتنې سره په واقعیت کې لودونکو ته ښودل کیږي همغه زوړ داستان دی چې بیا ځان تکراروي او که چیرې نړۍ احتیاط ونه کړي تاسو پوهیږئ چې نور تیری او خطرونه به هم رامنځته شي
and more jeopardy potentially
د تاریخ حاصل د فلم کیسه په 1990 کال کې په اوکرين کې پیښ شوې هغه مهال چې د قحطی د ملوشمیر اوج ته رسیدلې وو
اوکرين must be taught to bow to our will without its vast harvest of grain Russia cannot exist
ریچارد باخینسکی هو فرچې د فلم د داستان په لیکلو کې برخه اخیستې وایي چې دغه فلم موضوع یې په 1999 کال کې اوکرين ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې ترلاسه کړ. تر سفر یو کال مخکې د یو اوکرایني کډوال لور سره واده کړی وو او دغه واده ورته لار اواره کړه چې د خپل قومي میراث په حقله معلومات ترلاسه کړي. نه پزوس کلن هو فرچې پیل کې غوښتل یو مصور او عکاس شي خو پای کې ساختمانی ناشنا کارونو ته مخه کړه او د مینډي لوک په ځینو فلمونو کې هم رول ادا کړی. هوفر په اوکراین کې د نارنجي انقلاب په محل کیف ته ولاړ او پیښې له نږدې ولیدې او د پخوانۍ قحطۍ د کیسې د ژوندي کولو لپاره یې د تاریخ حاصل د فلم د داستان لیکل پیل کړل. سره له دې چې تاریخ حاصل فلم تر اوسه بازار ته نه دی راوتلی او تمه ده چې د روانې میاشتې په پای کې به په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي خو خلکو له اوسه ورباندې تبصیرې پیل کړي دي او دا ځکه چې دغه فلم د هغو 3 میلیونو خلکو داستان ژوندی کوي چې د ستالین د مصنوعي قحطۍ له امله ژوند بایللی دی. چارواکي وایي د دغې قحطۍ په هکله تر اوسه کوم بشپړ فلم نه و جوړ شوی. اوس یې په انګلیسي ژبه دغه فلم داستان د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي.
دا هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د سیمې پر امنیت تلیفوني خبرې ترسره کړې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت مشر قومندان وایي په افغانستان کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونو نور امریکایي او نور هیوادونو عسکرو ته اړتیا ده. د جرمني پولیس وایي کمانډو ځواکونو یې 2 تنه د یوې تورستي حملې د پلانولو په تور نیولې دي. او د امریکا د سناف محکمې د ابتدایي محکمې لخوا د هیواد ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د لګول شوي بندیز مخنیوی تایید کړ. او اوس هم د ازادي راډیو د ډرامو یو کله زرغغونه نوې لړۍ
یو کلی زر غاگونا
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خوونکی عادله کلیوالو نجونو او میرمنو ته په ډېرې خوشحالۍ لیک او لست ورزده کوي او ترڅنګ یې کورنۍ دنده هم ورته وایي. له بلې خوا د چینې له شاوخوا د شپېلې د غمجنې نغمې غږ راځي. وایورې چې خبره څه ده او څوک څه ډول تبصرې ورباندې کوي.
اسلام بیا د چینې شاوخوا ته راغلی دی. ګلالې ګلې پویا شوم د شپېلې غږ دې د زړه زنګ لري کوي.
خوښه شپل وشي
لکه چې اوس دې هم د اسلام مینې په زړه منګولې لګولې دي. رښتیا مې وویلې که نه؟
ته چپ شپل وشي له باو نه بابا مو جوړوه. د اسلام نوم مې داسې له زړه نه ټوګلی لکه نکریزه چې له ورغوي لاړې شي.
نه 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 منم دا خبرې نه ګوري. سور ګلابي مخ دی چې زیر زعفران خبرې کوي چې د اسلام د شپېلې غږ دې واورېده زړه دې پرت مرغۍ غوندې هوا ته وزرې وکړې. ته صبر چې په زړه دې لاس کېږدم چې شته کالو ته دی
لرې کلاس دی. زه نوره د مینې په کیسه کې نه یم. خپل سبقونه مې وایم زر واده ام نکوم واده وریدل
اوهو په دې یو وخت مې واورېدل او په دې بل به یې ایسته وباسم هغه ځکه چې اصلا اوسم په تا پسې مړ مړ دی
وای نجلۍ دا څه ګډوډي وایې داسې به نه وي ګمان مې نه شي چې زه دې اوسم دا اصلا په زړه کې ځای ولرم
ځای څه چې ځایونه پکې لرې ځایونه ته د خپل د اوسن له زوره څه خبره یې ظالمې اورې دا د شپېلۍ غږول تا داسې ټوکې ښکاري
نو شپېلۍ خو یې مخکې م غږوله
مخکېنۍ شپېلۍ او اوسنۍ د ځمکې اسمان فرق لري ته واوره د شپېلۍ غږ نه دی سم د ریبلې زړه فریاد دی فریاد
هر څه چې وي وي به زه مې خپل سبقونه وایم مرسل ته وګوره کورنۍ ته یې قناعت ورکړه اوس خپل سبقونه وایي
خو مرسال په ښار کې اوسي زه او ته خو په کلي کې یو
کله یو ښار نه غواړي نفیسې معلمې په کلي کې ځان ورسوه څارلو اختارونه یې وزغمل هغه ده چې کامیابه راووته
زه خو وایم راځه دواړه به له خیره د سواد زده کړې امتحان ورکړو او په مکتب کې به شامل شو خو نه پوهېږم هغه لیونۍ سپېلنۍ به څنګه شي اسلام درته یادوم
یار عجب خلق دی آقا ورز بای خدای دار دیری غوری و بانت کولی چی نال با دیدوی دی کور مخیتل
خو جمیل دا خبر اکره چی دلاور خان پدی پو غصه و چی گوا که جمیل دی خپل کور مخیتا نال غواری
دا او گوری وش چی دی او بو غم خوالد کیگی موک بیا نوری با بولالی پیل کرید
ملک سیب خسو چی انجینیر سیب آلتا و آقا پویگی کنالوی که بلسا پخپل خپل زای بای ولگی
ملمانه منه اوهو میلما خود خدای دوست بی هر کلا دی راشی
سلام علیکم
و علیکم السلام
مزد خیر رسی
خیر رسی
دلمر لکو میرا و خود محمد رزا ایلا پیلا چی من غریبان در پیاد شو
همیشه می پیاده صابر خانه رغلم چی دیخ پلوز موک خبر وخلم او هم ستاسو زیارت وکم
هر کلا راشی موک دیم پدی دو دیر خوش آلا شو
هر کلا راشی زوره وره تراش دقل تکی نداز ما ترسنگ دقا پشتی بایدیم شا تا کهیدم و در چه او گلاز چای خود در تواچه هم زوره وره
خیلی دای ناست خواهی چه مویل
محمد رضا لیبی خبر خبر شو بیو وای چی لور دنیاد کرده چی پولیس هشی
بس ملک صاحب دی لور که ایمیل ماشم توب ندی پولیس رو وظیفه سرمینه و
خیلی کرده کرده دا وطن خدمت پا نارینا و خزو طولو بنده لازم ده بله دا چه ده پولیسو پا برخه که خزینه پولیسو تا دیره لوی ارتیا ده
که زدتو و نسارا خستا دور پا پولیسو یا نظامی که ده وظیفه گخته نوی که تا به اجازه وار که
والا سخت پکتا نده وکنم مالک صاحب نو زبا پا که چه وایم
زبا خو وایم چه پا دیه که نکوم شرم ده او نکوم بعد خبره ده خزی هم که ولیشی ده سره یکوندی پولیسیانشی په دې برخه کې به د ښځو لپاره ډېر خدمت وکړي
خو زموږ په کلي کې داسې څه نه دي شوي چې نجلۍ او یا ښځه دې پولیسه شي
صابره دا خبره که بل چا کړې وای نو دومره به بده نه وه راباندې لګېدلې ته خو یو پوه سړی یې ته ولې داسې خبرې کوې نو که نه به شوي اوس به وشي
اودله مور دې ډېر ځنډ وکې د لرګیو ماتول پرېږده چه او زلی ده دروازه نه ده بانده او گوره چه خکاری او کنه
خدم ده واس با او گوره ما آقا ده مور می راغله
خواه زد خوشو چه راغله لما سران ده خناوه ماوی حسی نه چه کما پیخه شوی بی
مور استرده مشه
مور ده جرشی لوی استرده شه ده عبدالله پلاره سلام علیکم
و علیکم سلام استرده مشه
خیر یوسی
ډېر د ځنډو کې مورې پلار مې ورنه خطا و ویله چې دا ولې نه راځي
وای عبدالله زویا نو مکتب خو دومره نږدې نه دی چې د سترګو په رپ کې ترې راشم د عبدالله پلاره ته صبر چې یو ځل کینم بیا یو ښه زیری در باندې کوم
زیری دې په ګل بدل شه تنخواه دې لکه چې زیاته شوې که څه بله خبره وه
همداسې وبوله خو ما ته یې له تنخواه نه بله خبره ډېره مهمه ده دا سیده چه ده دفتر ده معاونیت رو اندیزی را تاو که
دا دلیه بلا کم ساره نو چې تا ته یې معاونت درکوو.
نو دا خو حتمي نه ده چې لوړې څوکۍ د ټولې د نارینه ووي، ولې هېر دې شول زموږ د مکتب مدیره ښځه نه وه؟
پلاره، هغه ورځ د مکتب په میدانۍ کې د ممتازو معلمانو او ممتازو شاګردانو صفت یې وکړ، خو زما د مور صفت یې ډېر وکړ او د ممتازو معلمانو په ډله کې نوم واخیسته.
زه پوه نه وم چې مور دې دومره لایقه ده. ښه، د اودلا مورې، تا د مکتب معاونت قبول کړې او که نه؟
هو، نو څنګه مې کړې وای؟
وا وا، زما مور به د مکتب معاونه وي. مبارک دې شه مورې، زه ډېر خوشحاله یم. اوس به مو نوکام واسطه ته چلیږي.
نه زویا، پام چې د واسطې خبره بیا ونه کړې. زه په مکتب کې نه ستا واسطه یم او نه ستا مور، هلته زه د ټولو شاګردانو مور هم یم، معلم هم یم.
شاباس نفیسې، مور دې ښه وایي. او دلا زویا، ته ډېر کوشش وکړه چې مور دې فخر در باندې وکړي او خلک هم ووایي چې نفیسه په خپله لایقه ده. نام خدا دې وي، زوی هم ښه روزلی دی.
وی شکر چې ته راغلې. اله ګل ماما دا وروره، که ډېر سړی نه یې، لږ لرګي خو راته مات کړه چې جامې پې مینځم.
ولې نه ورېندارې؟ وایم په دواړو سترګو.
دواړه سترګې د الله په امان ولره. ته برم هغه دی د لرګیو په سر مې ایښی دی.
نازي، دا دی لورې، مام پوډر درته راوړل. ګل ماما زوی مې دې خیر یوسي. ولکه لږ احتیاط ورسره کوه، سنه چې په تبر پښه ووهي.
بېغمه اوسه مورې، له تبر سره پام کوم. رښتیا مورې، ته هلته له معلم نفیسې سره ولاړه وې، زه ډېر درته ماتل شوم. ما وې ستاسې خبرې به خلاصې شي، خو خبرې مو پسې اوږدې شوې.
ته ښه وایې زویه، له نفیسې سره په خبرو شوم. دا مې بیخي رانه هېر شول چې ورېنداره د جامې مینځي او په کور کې مې د جامو پوډر نشته.
یو څه مو هغه مې جامو ته واچول. رښتیا معلم نفیسې څه ویل؟
وی وی څه ووایم نازیې لورې، نفیسا هره ورځ یوه نوې خبره راباسي. ویل چې په کلي کې سیمینار ده که چه شی ده، هغه جوړېږي. معلمان او د شورا غړي به هم ورته راځي.
له هغه نه زه هم خبر یم. خو مورې، ته به خامخا ورځې.
وی زویا، دومره د زړه زور مې نشته. نو
مورې، دا خبره به نه کوې، ته به رو مرو ورځې.
هغه سیمینار دی که څه ورته وایي، د څه لپاره یې جوړوي؟
ورېندارې، سیمینار د دې لپاره جوړېږي چې ښځو ته خپل حقونه معلوم شي.
وی څومره ښه، ارمان چې زما هلته ورتلی شوی. ما به هم ډېر څه پکې زده کړي وو او د ښځو په حقونو به هم خبره شوي وم.
نه نه، ته کراره کېنه لورې، هغه عله د مکتب د معلمانو او د شورا د کسانو لپاره دی.
بی بی ترورې، ته څه وایې چې سړی به د ښځو په حقونو نه پوهېږي؟ زه وایم چې ښه پوهېږي، ځانونه یې کاڼه اچولي. وایي چې دا کارونه په رواج او د کلي په دستور کې نشته.
یو ژوندی مثال به زه درته ووایم. ګورې، که ګلالۍ او پلار یې د ښځو په حقونو خبر نه وای، خدازده ګلالۍ به اوس په څه حال کې وای؟
ترورې، ته به خامخا د سیمینار ته ورځې، ته خو د شورا مشره یې. یوه ورځ به د کلي ښځې د ښځو د حقونو پوښتنه درنه کوي، چې له تا سره یې ځواب نه وي، دا خو بیا ډېره بده ده.
ته به رو مروز یې مورې، نه پوهېږم چې په څوم صنف کې مې د مکتب ولوستل. چې که نازو انا نه وای، احمدشاه بابا به دومره لویه پاچاهي نه وه جوړه کړې. نو ته به خامخا ځې مورې.
بلې، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. تاسې د یو کلی زرغږونو ډرامې یو سلو واتیمه برخه واورېده، او اوس د ډرامې اړوند یو بحث ته مو چې تر نهو بجو دوام کوي. زه یوسف زدران او تخنیکي همکار رامین کاکړ هرکلی کوو. د کور دننه په بېلابېلو برخو کې د اخلي پخلي څخه نیولې بیا د کورنۍ اړوند تر سختو کارونو د میرمنو په رول هیڅوک هم سترګې نشي پټولی. خو هغه څه چې حکومت او خپله میرمنې ټینګار کوي، آیا د دوی رول په ټولنه کې هم دومره حیاتي دی؟ که هو، په کومو برخو کې د میرمنو حضور د ژوندانه مهم پړاوونه بشپړوي؟ په همدې اړه د ټولنیزو چارو له کارپوه یوسف امین ځاځي سره خبرې کوو چې زحمت یې باسل او زموږ سره په سټوډیو کې دی. ځاځي صاحب، ستړي مشئ.
مننه، سلامت اوسئ.
درنو اوریدونکو، تاسې په خپلو سیمو کې د میرمنو له کومو کارونو اغېزمن شوي او په ټولنه کې رول څنګه ګڼئ؟ په دې اړه بیا ستاسې نظرونه په 0999 203 1540 او بله شمېره 0922 255 اخلو. خو په پیل کې دلته سټوډیو کې لزازي صاحب څخه ښاغلی امین، د یو څېړونکو په حیث چې له افغاني ټولنې درک لري، له کور او راخوا د ټولنې او افغانستان په کچه د ښځو ونډه باید څنګه وي په داسې حال کې چې ډېر خلک یې محدودوي دا ونډه؟
بالکل، مننه زدران صاحب، د تاسو راډیو ټولو اورېدونکو ته خپلې نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم، او د ښه سهار او د نیکمرغه سهار هیله من یم ورته. ګورې، په ټولنه کې نارینه او ښځینه د خپل ځانګړي حقوق لري او مکلفیتونه مسؤلیتونه لري، او د ښځینه او د نارینه پیدایښت د خپل د یو مطلب دپاره ده، یعنی خاص دندې مکلفیتونه وظیفې سرته رسوي. نو په بنان په اسلام دین کې هم د دوی حقوق مساوي دي. بعضې ځای کې ښځینه د نارینه نه پورته کیږي، بعضې ځایو کې نارینه د ښځینه نه، خو په کل کې و اسلام دین کې د ښځینه او نارینه او مساوي دي.
د اسلام نظر په دې موضوعاتو خبرې کړې دي، خو په
ټولنه ته راځو. ټولنه هم د مونږ اسلامي ټولنه ده، افغاني ټولنه ده. ښځه او نارینه کوم اړتیاوې چې ضرورتونه دي په کور کې، د دې لپاره هم دوی مساویانه حقوق لري، مکلفیتونه لري. نارینه د باندې کار کوي او د باندې مسؤلیتونه رفع کوي، او ښځینه په کور کې د اولاد تربیه، د اولاد ساتل او د اولاد کارونه.
او ډېر کله د کور د باندې د میرمنو په ونډې باندې پوچت کېږي.
اوس همدغه ټولنې کې بیا اړتیا ده، هېواد کې اړتیا لیدلې کېږي چې نه تنها داخل دی خپل کورنۍ کې، باندې هم باید نارینه او ښځینه باید ونډه ولري. یعنی په کل کې د مونږ ټولنه که چېرته کومه دنده په خپل کورنۍ کې لري، همداسې دنده او مکلفیت د کورنۍ نه یو خواته په ټولنه کې هم لري.
یعنی هغه څه چې په کور کې د دې کارونو اهمیت معلوم وي، په ټولنه کې
هم باید معلوم وي، ځکه ټولنه اړتیا لري.
په کومو برخو کې ستاسو په نظر؟
اوس ګورې، مونږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، ټولنیز فعالیتونه دي چې هغه د یو بل ته مونږ ګټه رسیږي، او ټولنیز فعالیتونه د بشر او د انسان د پرمختګ دپاره، اړتیاو په خاطر، ضرورتونو په خاطر هغه ترسره کیږي. مثلا هغه که هر بخش کې تاسې واخلئ، هغه که فرهنګي بخش وي په ټولنه کې، هغه که اقتصادي بخش وي په ټولنه کې، هغه که سیاست وي، هغه که په حکومتدارۍ کې اوسي، هغه که نورو برخو کې هم اوسي، یعنی دلته هم د نارینه او د ښځینه ونډې ته جدي اړتیا ده.
یعنی ډېر خلک په دې باور وي، فرضاً په ډرامه کې که یو میرمن ښوونکي وي، باید ښوونکي پاتې شي، نه دا چې هغه تر ریاست تر چوکۍ رسیږي. دا مفکوره یې غلط نظر ده.
ګورې، په ټولنه کې چې وخت چې ټولنیز کارونه کوي، دغه تا وړتیا پسې اړه لري. وخت چې تا وړتیا لوړې پورته یي، ته باید په مغه شان باندې مسؤلیتونه هم پورته باید واخلي، او ته باید مکلفیتونه هم ته باید لوړې باید اوسي، هم مسؤلیت هم مکلفیتونه. هر څومره چې پوست لوړ کیږي، د ښو کارو دپاره، ښه مدیریت دپاره، نو د هغه مدیر هم مسؤلیت زیاتیږي او هم مکلفیتونه زیاتیږي. نو چې چېرته وړتیا پکې ده، طبیعي شی ده، دا ده طبیعي شی ده چې ورتیا پکې باید د دوی رول په ټولنیز فعالیت کې او یا په ادارې کې چې هغه مثال معلمې باید مدیر شي چې مدیر یې باید رئیس شي چې رئیس یې باید وزارت ته ورسېږي.
بلې په ټوله کې تاسو په ونډه باندې ټینګار وکړ دی او کارپو په حساب باندې چې د ټولنې کې پاتې شوې په کومو برخو کې ان په افغاني ټولنې کې د دوی هغه ونډه ډېره مهمه ده، یعنی حتی حیاتي ګڼل کېږي چې باید وي پکې.
خزینه و دپاره ډېره زیاته اړینه چې ده. مونږ بو په تعلیمي کچه کې په تحصیل تعلیمي کچه کې یعنی معلمین کچې ته ښځینه ډېر زیات اوسي، مسؤلیت نسبت د نارینه وو نه زیاتره ده. ښځینه خصوصا دغه ابتدایي مکاتبو پاره، ابتدایي مکاتبو پاره لومړی صف، دوهم صف، دریم صف ډېر ارزښت لري، یعنی د ماشومانو روزنه د تربیې روزنې لپاره ډېر رول لري. دلته ښځینه هغه لوړه کوالټي باید معلمین باید دلته اوسي، هغه معلمین اوسي چې په ټولو مضامینو کې دوی لاسرسی ولري، یعنی ټول مضامینو کې دوی تدریس ورکولی شي وکولی شي. زیات ډېره زیاته مهمه ده، ډېره زیاته مهمه ده چې هغه ارواپوه هم باید اوسي.
او په تعلیمي برخه کې تاسو ویلي ده چې نور کوم برخې پاتې دي چې هغوی ونډه خو هم واخلو. افغان دوست زموږ سره له غزني نه اړیکه نیولې ده او که نظر لري نظر که نه زه درڅخه پوښتنه لرم. افغان دوست صاحب په خیر راغلی.
تشکرونه. ما نظر دا ده چې ښځو د رول فاصله باندې کوم چې ټولنه کې لري دا داسې پیلي یو خبره نه ده، داسې یو اشخاصو له طرفه نه ده، ځکه دا د اسلام له میراث چې مثال ښځو ډېر مخکې رول لوبولی ده، له اصحاب کرام له الله تعالی عنهم سره، له پیغمبرانو سره او خاصتا له حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د هغو د کور په کارونو کې او حتی په اجتماعي مواردو کې لږه سره ډېر کومکونه کړي، ځکه یې ډېر مشورې ورکړي دي.
مګر افغان دوست تاسو نظر مونږ واخیسته، مګر که اوس وضعیت ته راشو دلته په افغاني ټولنه کې فرزن په میرمنو باندې ممکن ډېر سخت کارونه وشي، فرزن د غرنه لرګي راوړل او د غنمو لو او داسې نور کارونه کوي، اما که د پرمختګ کار راشي د تعلیم او یا په حق په وخت روغتون ته رسیدګي دا شان راشي، بیا په دې وخت کې یو ډول انتقادونه موجود وي. دا ولې
نه انتقادونه خو محترم پکه چې په دې خاطر باندې دي ښه پوښتې مفکوره داسې سمه نه ده پخه سوې، ښه موږ ته په خپله باندې مفکوره یو طرفه واضح سوې ده، خو حقیقي مفکورې ته که راسو خپله باندې د ټولنې یو قشر ده، یو برخه یې ده. نو په کوم کورني موارد کښې له ښځو سره مثال موږ دغه کوو طبقه همکاري به کوي، نو په عمومي ډول باندې هم کولی سو ښځې په حکومتي لحاظ باندې، په اداري لحاظ باندې، په ټولو مواردو کښې د نارینه وو سره همکاري وکوي او نارینه هغو څخه باید کومک مرسته وکړي، ځکه چې ښځې بې کومک بې همکاري نارینه نه سوه کولی چې ټول کارونه پهخپل مخ باندې هغه یو مثال ده. د پولیسو په بخش کښې مثال نه کولی، د معلمي په بخش کښې ده، د ډاکتري په بخش کښې ده. نو په دې موږ هغه لرو ضرورت لرو.
نو افغان دوست صاحب، تاسو داسې اتلې مېرمنې لیدلې دي چې د خپلې سیمې په کچه باندې همداسې فعالیت کړی وي؟
و ولې شته، ډېرې مېرمنې مو لیدلې دي. موږ په سیاستلې دي، ډېر ښه نمونې شته. موږ په معارف کښې لیدلې دي، ډېر ښه رول ادا کړی ده. مثال ته نارینه وایي ډېر مخکې رول ادا کړی دی، ډېر قانون یې په مخ باندې بولی دي. په نظامي بخش کښې لیدلې دي مثال په ډېرو مواردو کښې مثال کومکونه کړي دي، د تیارو د میدان په سبب کښې مثال په تلاشي په وخت.
بلې بلې، ډېره زیاته مهرباني. افغان دوست صاحب ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر و چې له غزني نه مو راسره شریک کړه او خپلو سیمو ځینو اتلو مېرمنو یادونه مو هم وکړه. یو بل اوریدونکی هم اخلو، ځاځی صاحب چې دی څه ویل غواړي. ډېر زیات په خیر راغلی خپرونې ته، ستړي مشئ. بلې، ازادي راډیو ده، زه یوسف زدرانم، وصل دی ستاسو اړیکه، مهرباني که خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم ځای نه مړی کنی ولی؟
نعمت الله جعفرین د زابل ولایت.
نعمت الله له زابل، زموږ موضوع ماتمه نه اخیستې ده، مهرباني نظر مو غواړو.
تاسو سره کوم
مونږ په دې لګېږو
چې د ښځو حقوق داره کمې یا داره کمې، که چېرې په اجتماعي ډبان باندې یا د امریکایي نظام یا په شکل باندې وګورو، خو بالکل ښځه حق لري چې دغه ته ولاړه شي، پولیسو ته ولاړه شي، په اجتماع او اقتصاد ارز کې برخه وي. او له شکل نگاهه که څوک هر څوک وایي چې دا د شرط رنګ وربدي یا دغه خبرې کوي، موږ یو تعذیر د هر وخت لپاره کوي چې په اسلام په تاریخ کې تر اوسه دغه په هزار ډول باندې ښځو وشپې را کړې ده. په میډیا کې رغېدلې دي چې دغه ګوره کله چې دغه خبرې شروع کړي، ښځې د مینې او د محبت خبرې کولې، دا په کوم قانون، په کوم اسلام،
بلې نعمت،
کوم شریعت کې دا خبرې دي؟
نعمت الله ستاسو غږ مونږ واورېدې، او په دې اړه که تاسو زمونږ تېرې خپرونې تعقیب کړې وي، له دیني علماو سره غږېدلې یو چې د هغوی ټینګار هم په دې دی چې دا هر څه ته باید یو چوکاټ موجود وي، نه هغسې چې تاسو یادونه وکړه چې که په هغې کچه وي. درسته ده، په افغاني ټولنه کې هغې کچه شاید هېچا ته هم د منلو وړ نه وي. زمونږ سره په اړیکه کې یې؟
هغه په کتل ما سره روخي، ما کې نمبر راکړي، زه کابل تم درتلای شي، ازای تم درتلای شي، نور علما هم دې تعذیر
دي. یعنی تاسو
موږ منو چې ارڅه کولی چې اسلامي نظام دا موږ نه سملای، که څوک دلیل لري موږ دې وړاندې کې ګوره درته یو ملا ناسي هغه خبرې کوي.
او نعمت الله کزه در څخه یو پوښتنه وکړم نعمت الله، یعنی آیا ستاسو په نظر باندې جونه کولی شي تعلیم وکړي کنه؟
بالکل کول څه دي شرط په نگاه کې ګوره دا څنګه درامه مقصد خبرې کیږي چې ګوره مینه د محبت
او نه بالکل هغه ایجاب او دا موضوعات باید په نظر کې ونیول شي. خو مهمه پوښتنه دا وه چې تاسو چې موږ مخالف نه یو، ډېره زیاته مهرباني ستاسو اړیکې نه او په همدې موضوع چې په ټولنیزه برخه کې د میرمنو ونډه څه ده زموږ سره مو نظر شریک کړو. یو بل اوریدونکی مخلص صاحب تاسو ته راځو چې دې څه ویل غواړي. بلې په خیر راغلی خپرونې ته، وبخښئ چې منتظر پاتې شوې، ستړي مشي.
او خیر چې مننه کوره دا د خپل کین جلا ورته د کابل ولایت خوشحال خان
سیمه دي. ډیر وخت بعد راغلی لکم چې خبه وي او خبرونه باورې نظر مو اورو. مننه
کوم د دران صاحب کوره دا خوشاله وسی د خو دا غسی او نظر در کوم دې په تاسو موضوع په اړه کوم نظر نه لرم، خو زه به له پر نه ډیر احترام لرم کوم چې ما لري کوم څه کوي خاص یو نظر لرم، خو ختم د نظرم دا نظر د سره شریکول غواړم.
نظر مو اورو کدې خبرونه اړوند وي.
زه څنګه نظر خو می دا ته چې موجود افغانستان ته ازادي راډیو ډېر کومکونه کړی دي، ډېر خدمتونه ورته کړی دي، خو موږ ته یو کومک ازادي راډیو دا یو لوی کومک دی، یو لوی خدمت دی چې موجود هیوادوالو ته حد له ښه حالات نه خبري له بد حالات نه خبري، خو موږ ته لږ یو خدمتونه کوي. دا یو کارمندانو له مشتانو رئیسانو نه غواړم چې باید موږ خبرونې کوربه میرویس امینی خبرونې دا ډېر خلک خوښین دي، خویندې ورونه ټول
هغه موضوع دی. موږ د موسیقي خبرونې اړوند موضوع د اتمن ستاسو غږ موږ واورېدی، خو موږ په د ټولنیزو موضوع کره شو وخه کې ګستاسو نظر په دې اړه دی او مېرمنې پایز باندې ولرو خبرونه کې دا به ډېر ښه وي. هغه نظر مو واورېدل شو. په ټولنه کې د ښځو ونډې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
پښتنې ټولنه کې چې په خوندو باندې داسې یو کارونه کوي، خو تعلیم ته نه پرېږدي. دا یو ډېر هغه کار ده، تعلیم دې نه پرېږدي، کور کار ته کوي، سخت کارونه ته کوي، هر کار ته کوي. نو والله ته لاندې دي، خو تعلیم او دغسې هغه ته نه پرېږدي چې دا کار کوي. دا یې ډېر بد کار ده، باید مکتب وای مخور
مخور وای نه زوی وای باندې مکتب نه سپاست، ما باندې کار کوي، مکتب نه میاره کوي. مهرباني ستاسو نظر مونږ اوریدې. په دواړو موضوعاتو کې مننه. نزازې سه بس راجم باندې کوو. خپل میرمن هم دوی پوند باندې ټینګار کوي او دونکو نظرونه مهم اوریدل. کله تفسیره لري به ورسته دوه څه پوښتنې لري.
ګوري اورور مچویلی په اسلام کې ما اول کې ویل
چې مونږ په دې موضوعاتو غږیدل یو. نزازې
سه ښه ګوري راغو د مینه او محبت په مورد باندې. ګوري اسلام او بشریت انسانیت د مینې او محبت نه پیل شوی ده. دا د مایری کنه پیل دی انسانیت، پیل دی بشر، د دې مینې او د محبت نه دغه نړۍ پیل شوی ده. دا چې د مینې محبت نه څوک سره کوم استفاده کوي، هغه بیا هم راځم د یو ټولنې د تربیه او د تعلیم
مهمه دا ده چې دا افکار مختلف دي.
اوس ادا نه ته راځم. ګوره ښځو ته په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې د نارینه و د ضرورتونو د اړتیاوو په لسترګو نه ورته لیدلی کیږي. فقط دوی داسې فکر کوي چې ښځه د نارینه د اړتیاوو د ضرورتو دپاره خدای جوړه کړې ده، صحیح. مګم د دغه نن دوی نه خبره دي چې دغه ټولنه خو هم پرمختګ ته ضرورت لري، دغه ټولنه خو هم بشریت خو هم پرمختګ ته ضرورت لري، نه انسانیت خو هم یعنی ترقی ته ضرورت لري. نو دغه دا په پچا کوي، دا ونډه هم د ښځینه و دی هم د نارینه و. بالکل طب کې هم ګورې ښځینه و ډاکټرانو ته مونږ ضرورت لرو، ځکه چې ښځینه و مریضانې لرو په نظام دی امنیتی نظام.
خو ولې د دوی په وړاندې باندې دا اختلافات موجود وي؟
ما درته وویلي چې ټولنې کې ښځې ته فقط د نارینهو د اړتیاو ضرورتونو په اساس ښځې ته سترګې ته
د پرمختګ موضوع کېږي.
که چېرته دغه اجتماعي ټولنه د پرمختګ ده، نو ښځې ته بیا دا پکار دي چې ښځه او نارینه دواړو ته پوها پکار ده، یعنی هغه د پاره فامیلونه پلارونه ملای مامان کنه عالمان ښځې و نارینه ته اول خو د نارینه و د ښځینه و کنه حقوق چې نارینه څه ته وایي او
ښځینه ډېره زیاته مهرباني. ستاسو سره بحث نه مننه، اوریدونکو څخه مننه چې زموږ سره د بېلابېلو ولایتونو او سیمو څخه اړیکې ونیولې. خو درنو اوریدونکو د خپرونې